مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانسي مساحت یې په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافیې موقعیت له نظره څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدر من زده کوونکو لمړنۍ برخه چې ده په هغه په خپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا په خپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده په خپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه په خپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګند کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنند دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشو ګلالیز د کوونکو دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نور ټاپوګانې هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادېږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او همچنان او اکیانوسا د جغرافیې ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخي کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده. یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخي درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په حق له کچینو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل نو لومړني مهاجرین د کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پلر جوړ ولو امکان درلودل پولی ای جوړ کړی دی چې د سوبری پوښتو کې خلک لږ لږ په بیلابیلو ټاپوګان کې استوګنې ځایونه خپل ځانو ته برابر کړ او بلاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکانیسی له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او مکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکو معمولا چې دي بیلابیل ژبې دینونه او دودونه دستور او کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بیلابیلو نژادونو سره تړاو لري. د دې ټکمونه چې دي بیلابیل دي ان د ویل چې ویل کېدای شي چې دغه په خپل د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تور پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډوالی زیات کړی. سربیره په دې درنو ځکونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو تر سره کوم مهاجرات چې تر سره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپل مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی او دوی هم دغه اکیانوسي هیواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکنسا یو له غټو او لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسېږئ چې اکنسا څه ډول هیواد دی او په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اکنسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خو زده کوونکو زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست همدا اوس به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. سوال په دې ډول سره دی درنو زده کوونکو د اکیانوسې په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسې د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل. نو راځو درنو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسې د اقتصادي حالت په هکله معلومات ورکړو. درنو که درمو زده کوونکو د اکیانوسې د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده او همچنه ډوډۍ ته ورته یو رنگ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یې هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي او په اکیانوسې کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسې د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یعنو په واک کې ده د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسا چې په خپل د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خواندان چې نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسې ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پس پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي او د کاني توکو له نظره څخه اکیانوسه چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نیو کالدونیا کې کانډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کېږي او فلزات یې جوړ کړي دي. په دې برخه کې همچنان قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسې د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، اوسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دې په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسې چې ډېر غوره سرایت چې ده هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د کیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابونو اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دي چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیځو ساموګانو د ترکانې د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره او د اره کولو کارخانې پکښې جوړې کړي دي چې مایکرونیزیا او د پولي نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپله د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او که چیرې تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسېږئ ډېر ښکلې بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یوه ځای څخه بل ځای ته د سامان آلاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بله سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یوه هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خوږو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اکیانوسي په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو دوه سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، که درنومنه زده کوونکو، د میکرونیزیا لغات څه وایي؟ یعنی میکرونیزیا معنا څه ده؟ د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د څه دي؟ نو قدرمنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمنه زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترامات تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه برېښنا غمخوار یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون یو لسم لوست ده. درنه وګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وربند بحث ولرو عبارت دي له: لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو څوارلسې میسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست ته پوره دقیق او متوجه اوسېږي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع د هریرود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تېره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په هکړه، او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په هکړه معلومات ولوستل. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، هریرود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوی دی. ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی، نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلاتو ته ښه وده ورکړي او کرنیز حاصلخیزې ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې ده نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسېږي. او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتره مربع دی کیلومتر ته رسېږي. چې یو لسترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېر کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر پر رول لوبولی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ د هری رود سیند په هکله معلومات ولو چې د هری رود سیند هم چنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی، درنو زده کوونکو، لومړنۍ مرسلان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې تر څنګ د سنګال په نامه سره سنگل آب سندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دی د لال سر جنګل دی، سنگل آب سندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د تاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان دي د غټو د دې سیند څخه یا هم دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي چې هر روز سیند چې دی درنو ځکونکو کچیر ساس څخه یو څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شي چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ څخه کې د حسین شیلوری ته کې بیرته دغه سره یو ځای کیږي. هر رود سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی سو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی. او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقار څخه تر سرحس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده چې هری رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو، بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي چې په خپل د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومترو مربع دی، د ټولو هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15/6 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومترو ته رسیږي چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي چې د جودن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي چې د مرغاب تر امریکا چاکو پوری او په ورزمکه کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درمنه زده کوونکو، سمره تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حقله معلومات ولو، یعنی د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي چې موږ او تاسو ویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي چې یو تړلې کلایې ایسار کړې ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دي، دوی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي. د دې اوبه چې دي، د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای شول، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکول سو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بیلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند په خپل سرچینه د غزنی په شمال کې پنځوس کیلومتر واټن او څلور زرو مترو لوړوالي څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د سوسنګ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو له سترو اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2,300 کیلومتره مربع دی. د غزنی د ښار 40 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې یعنی د هغه د دوران په مهال کې د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونو مقاب متره پورې د اوبو د ذخیرې یې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شماله څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2,300 کیلومتره مربع دی. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړم همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاف دی بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بند امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25,200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 48 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنی سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیا د سیند سره دی یو ځای کیږي. در دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد شوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیرې بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په حق لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په حق له موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزره ده او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی او اخرنی جهیل چې دی هغه پخپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پرې پوه شوي اوسئ. د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ شوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. سم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هاري رود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سمی قبول دی خو بالکل نہ غواړم، خدایا بغیر د یارن کیږي ژوند نہ غواړم، دین مې غوسه د امید لرم چیرې بېکړي، زایر بنګ شبست نور د زړه چاو نیم گلے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے رگل کڑے خدے قربان شمتا تم رگل کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنه کوم سو بیا وختنا د خپل زنه کوم سو بیا وختنا د خپل زنه کوم ما در بخاله تا وړ خده ما در بخاله تا وړ خده ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے بجوان دے کاری منم چتا تا کړي نیمګړي.